مازیګر څلور بجې شوې زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 15 دقیقې اونیز بحث لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنخه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر اسنایو کې د خځو د غږ پر خبرولو بندیز لګولای. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللې. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د خځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خبرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې د هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې د مړو شمیر 6 تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوی سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوی کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فو به د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې غزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې دي او نور خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پیلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات ترکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندره نمړ کیږي ځکه دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس به دوامونه کې سدلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټ الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنه شوې ده. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوه چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې څو تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوب له اوخته ده. د اعلامیه د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شوی او کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوی دي. په اعلامیه کې همدا شان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلي دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستانی رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلی دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوی دي. آج همدا شان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپل حافظ ګل بهادر وو. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړی. په پاکستان کې د نامنیو لړډېدو وروسته پاکستانی چارواکو تور لګولی چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستانی طالبان د افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همدا شان خبرداري ورکړی وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخاونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي دوی به خپل اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
لطاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ رادیو خبريال وو چې په خوست کې د نننۍ حمله جزئیات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
پر افغان خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداري ورکړی چې په هیڅ صورت کې د خځو غږ نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو ان په سوداګریزو اعلانونو کې هم د خځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبريالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبريالانو او رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د خځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبريال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د خځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ییزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځنیو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د خوځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ییزو رسنیو ته خبرداري ورکړې. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د خوځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به یې مجازات کیږي. سرچینه ده هم وایي چې په هلمند کې لاله وړاندې خزینه خبريالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللې. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوې د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او غواخلو تورن کړي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د سی پی جی د آسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلیا یله قوله لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنیو وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاوه. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی، او دا چې رسنۍ مکلف دي په هر هیواد کې چې دغه هیواد و اصول ته و نظام ته د هیواد هغه علیا و لوړو اهدافو ته ژمنې وسي، دا په هر هیواد کې دا شیسته نور داسې سمج د رسنیو څه نه غواړو.
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې د بې پولي خبریالانو سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز، د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبانو واک ته بیا ځلي رسیدو وروسته خبریالان په خپل سري ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخباراتو بیا د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
و امر دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د خځو د اواز پر خبرېدو بندیز لګولای، بلخو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا خبریالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. د ازادي رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیه استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو نیوز خبريال تاولا عمر، د اطلاعاتي روس خبريال وید رحمان افغانمل او د ټولو نیوز رسنوي فعال شمس عمري پرون نیول سبي د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبريالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبريالان تاولا عمر، وید رحمان افغانمل او شمس عمري د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوی دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبري اعلان ژر تر ژره راخوشي سي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استاذ زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د دوه خبري اعلانو نیول د رسنیس کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی تډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅه روان دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرلپسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبريالانو د نیونې په اړه اندیښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبريالان کومه تیروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغه ته خبر ورکړي که غوی تیروتنه لري د غوی تیروتنه باید د خبرو لاره حل سي. بل لاره ادا ده چې د تخطوی کمیسون ستا غ باید فعالیت نور هم ډیر کی په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعال سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا پتیرې وونه کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول سو خبريالانو شمیر اتو تنو ته ورسید. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمیز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زی، او د دغه رسنی خبريال جناغا سالی، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمیز خبريال حسیب احساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ رئیس نیول سوی دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هممهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبريالانې دا کار رسمن پر رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبريالې مزلفه کاکړ سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو لاره د ښځو د غږ پر خبرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع سوي و هغه درسانی په غړو باندې چې د گزارش تر شول څخه نیولې د گزارش په ورکول کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې و. خو بدبختانه قرار قرار د محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي راډیو غانی کې هم وظیفه تر سره کې چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیر نور ولایتونو کې دی داس فرمان صادر کړی دی چې ځینس کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبینې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاور سره خاورو کې او دی د ټولنې څخه حذف کړي، د رسنې څخه حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له خوا د خبریالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې، دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه دپاره دوی مشخص تعریف نه لري، دوی حتی د ښځو دپاره مشخص تعریف نه لري، دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي. نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی سي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډیر بد پیام درلودلی سي، د دې رسمیت پیژندلو کې ډیر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو نه تنه بهایان نیولي او د هغوی څلوېښت درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهایی فعالانو د آزادی اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شوو بهاییت باو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یوه خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په تهران کې د دې نهو کسانو شاوخوا څلوېښت درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګه د یکشنبه په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1980 تر 1989 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی پخوا د نظام پر ضد جاسوسی او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګېدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتی ادارو په مختلفو پلمو او امنیتی دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت همدارس په تیره یوه لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خلنه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له هیواد وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسد الله الدین په یو تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډې کوم.
د پښتو موسیقي د باڼ تازه غوړېدلې ګل میرخان مقورای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالت سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده څه وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شو. ځینې له هواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لزای دروم ریخیش، من جوان نامرادم این بو تقدیری.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهیده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپه کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لريوالیه پر روح او روان اغیز کړی دی.
نو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نو هر کلی بی لندن تا بندی نتر کم خار دا پاریس نمین را هر کلی بی کابل پتی دنیا جنت.
ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوز لحغنه جنت وطن پاتا او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفکیر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور پلار ورور خور همدا سره بند ګران ده. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لرې شي، دغه بدبختي نو ضرور
سول هر دا اول څه سول هر راشي. طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په سیر واک تل بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیا او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پښان شي.
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی، چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیر سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته ویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د وی سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لريواله ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریز د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیا ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه دا په کار سي. دا نړیوال ار شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوب سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج او محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې سي، هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستې دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې، د موږ غږ ورسوه او موږ دغونه له لاسه کېږي. نور موخ نه نیسم او په دې هله سدا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی. زه د هلمند ولایت څخه ځکه د ورسوالۍ خبرې کوم. دلته ده افغان بي سیم نت مال ډیر ګران دی، دا به چوڅه تر ښکته.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې ازادي رادیو د کارکونکو صدا خاص کوي چې موږ تر مربوطه مشرانو پر ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ژاتر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خبرونه کې د خبرونې په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو، لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه. د خبرونې بس پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو دراوتلو په پایله کې مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډي غزمې او پوزي تمرینونه یې کړی دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
ته
جګړه
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا قدر من اوریدونکو په 25 دقیقې باس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری اسد څلرشتمه چې د اگست 15 سره برابر ده د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره و او پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دوه کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې پر رسمیت نه دی پیژندلې. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپل واکمنۍ ستنې ټینګ کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډیر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنې د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بون د ایالتي شورا غړی هم ده، یعنی د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړی ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. د دوه کلو په تیریدلو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کیږم چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی، ولې دا په دې معنا نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسو که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کالم همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه هم دوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېره په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تیریدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو، یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت سرګندوی چې امنیت هغه څه چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی ادا کوي صرف په سلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته کتنه کوو او څیړوي، مګر که لاند راته وایاس چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه کدی ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځې را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو پر ټول کار نه دی. زما یقین داسې دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نشي کېدی چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن ماموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کیدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډ موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن ماموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کوي او بیا له موږ سره خبرې وکړي. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تاسو تصور کیدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمه ته او ستاسو ادونکو او ریدونکو ته زړه کوم سلامونه او نیکه هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان یعنې سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي. نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبان مو هغه وخت کې چې دوی راغلل دوی شل کاله نظامی زده درلوده، جنگی کاوه. نو دوی هیچ وقت داسې دوی نه و روزل سوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنې تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې. نو دوی بیا هم وکړی سوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک ارامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو. نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا صنعت پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارامه ژوند کوي. خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند کوي. نو طالبان باید په رسمیت او پیژندل سي تر څو به موږ وکړو چې په افغانستان کې آزموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر آزموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکرو هغه معقولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاول ورځ خبرې شوی وای دوی به د حالت ته وضعیت نه وای رسیدلی. امدا ستاسو مطلب دی؟
امدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وس، دوی سره موافقه وس، افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمنې په لاس کښې واخیستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنل. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوي وي د دوحې کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ، نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن مموزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تیرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادی چې په لومړي سر کې تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي، په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم سوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنی د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستانه ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه د ته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد زه فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي، او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي، هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولاري ولټي او ماجراتونو ته مخه کی. بل لویا اومدا او اساسي ستونزه چې په راتلونکي کال کې د طالبانو پر وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تېره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنا چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامی گروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنۍ او سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې په بین المللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان نړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیقه شي او ستونزې به یې متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصرالله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنن کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزه د دې خبرونه ملمنه دي. اتمر صاحب د خغلستانګزي په خبرو کې تاسو د بی اعتمادۍ خبره واوریده او ویل چې د طالبانو اولس ترمنز بی اعتمادۍ راغلي. د بی اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانکزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله او ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخۍ له پاکستان سره دا دی دا مشکل. تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورېده د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قلار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډر په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنی آسیا لري. دوی امیدواره دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه شمولی د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ دي، په یو انتخابات ولاړ دي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري، او دا به تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحست یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن مموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی په د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ، تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو، او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د وسره قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیت د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغو اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورې نړۍ نه، د نورې نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پښو ودرېږي؟
طالبان چې اوس د نور هیوادونو سره، لکه تاسو چې یادونه وکړله، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده. خو دا هیڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې لکه یو ورکې مړی جوړی چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمونږ مړی اوس پخې دي، زمونږ زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته یې ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک ته خلک رانشي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران، د پاکستان، د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل، هغه ملک ته څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. دا چې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره، دا په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده. او دا نه شي کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن مموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدونه تقریبا وباسي. هیله ده چې زموږ اوریدونکي به ستاسو اواز پوره اوریدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یوه دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لومړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس دپاره څه خطر نه دی، چې زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدی چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان بې تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي، او بیا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوانه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدی شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي، او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه او میرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه لدغه طالبانو نه لري چې مخصوصا د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړې دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي ډېر لاند لطفاً
چې دا په پلار وخت کې بد څونه سي ولې طالبان مهم چې ته دنیا یو غواړي مغونه لانګورم هغه شکل میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعدې درسي ورته څنګه کړی ده څه فکر نه کوم چې دا به په دونه نږدې وخت کې به دا کار وسي ولې چې موږ په خپله له اتحادې له طرف
نه
تاسو چې موږ ته نه دی نه نو وی نه دی نه ویلی دی نو زه فکر نه کوم چې دا سه زړه په
تیر ازیا ته مننه د خبرونې وخت پای تر رسیدلای قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوګونیو او د خبرونې لمیل منونه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.